نامه میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با همکارم فرشته جلال زایی باشین. فرشته جان خوش آمدین.
منان ستار اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغله. ستوري مسی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د دې پڅلور بجې پیل شو. دا خبری خبرونه د پدې خبرونه کې مش خبرونه او رپورټونه خبرو تر 15 بجو پورې. خو اول پام وکړئ چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړو. دا اوس ما همکاران تایر روشان او صفی الله ستانک زه استودیو ته راغلل. صفی الله به خبرونه ووایي. بیا تر هغه وروسته رپورټونه لرو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو یوه چاودنه شوې ده. 4 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی وو او بیا وژل شوې. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلو دروازو تر شا وي. ښاغلي خلیلزاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلي دي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاورې د تروریزم د کار نه اخیستلو ډاډ هغه مسایل دي چې خلیلزاد او طالبان پرې بحثونه کړي. خو خلیلزاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبرې هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ دور خبرې د می په 9مه پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازې ښاغلی خلیلزاد د خبرې خی خورو بللیدی. طالبانو ویلی له افغان حکومت سره مخامخ خبری نکوي او دوی ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. په غزنی ولایت کې نن ماسپښین په 2 بجو د پی آر ټي سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودېدونکي مواد پکې بار وو او پولیسو یې د درولو هڅه کړې وه. د ولایت د ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چاودنې له ساحې څخه تر اوسه پورې د بنده ولایت ملکي روغتون ته 4 شهیدان چې 2 تنه یې ملکي وګړي او 2 تنه یې امنیتي سرتېر دي او 10 تنه ټپیان چې 1 تنه یې ملکي وګړي او 3 تنه یې امنیتي سرتېر دي انتقال شوي دي.
په لورته د غزنی ملکی شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي دوی روغتون ته تر اوسه پورې د 2 کسانو مړی او 15 ټپیان ورول شوي. کومې وسلوالې ډلې د دغې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو عیني شاهدان وایي دغه چاودنه په هموی ټانک کې شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې شخړې د حل کمیسیون وایي دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د 20 کسیز کمیسیون یو غړي عبدالقیم سجادی سبا ته د رای ورکول پروسې د میکانیزم په اړه داسې وایي.
پیشنهاد ایست کی در ارتباط با رای گیری بر سر رای
وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه سبا موږ او تاسې جلسه په 9 بجو جوړه کړو او سره کینو د رای ورکولو د میکانیزم په اړه هوکړه وکړو او بیا به رای اچونه وشي. دغه کمیسیون یو بل غړي غلام حسین ناصری وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د ټول شویو رایو د شمیرنې او باطلې رای په برخه کې کار کړی. ښاغلی ناصری وویل د کمیسیون 11 غړیو د باطلې رای په اړه منفي نظر او 14 نورو بیا تایید شوي بللې خو هوکړه وشوه چې باطل رای په عمومي مجلس کې رای اچونې ته پاتې شي. د افغانستان سجرګي د ریاست پر سر د شنبې پورز ټاکنې وشوې خو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه وروسته له هغه وشوه چې کمال ناصر اصولي ویل میر رحمان رحماني د معیار وړ رای نه ده ګټلې. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی وو او بیا وژل شوې وه. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. د 10 کلنې فرښتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
زما خور په دې حالت کې پیدا کړه چې هغه د قتلونو نه ده نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه میلاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه دا ده چې ماته د انصاف میلاو شي.
د فرشتي مړی د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چک شازاد سیمه کې موندل شوې او د سه شنبه په ماخام خاورته وسپارل شو. د پاکستان د پارلمان د وکیلانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون دغو کسانو د روختون مخې ته لاریون وکړ چې په نتیجه کې ډاکټرانو د فرشتي د مړی طبي معاینه هم کړې وه. د پولیسو په وینا له دې قضیې سره اړوندې حوزې د پولیسو مشر په خپله دنده کې د غفلت په تور له دندې ګوښه شوی او پر وړاندې قانوني چلند کیږي. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یوه تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګاز په واسطه د یک شنبه ورځې د حمله څیړي. ادلیب د سوریې د حکومت د مخالفینو وروسته اړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون وښيي. مورګان پر روسیې باندې هم د هغه څه لپاره چې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره ګمرا کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریې کې د روسیې د پوځي د پوز د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرونو ویل د دولت لوري نیول شوی ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازي او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړي. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یو خاصه څنګه د زهرجنو غازو د تولید او ساتنې لپاره کاروي.
تاسو د ازادي رادیو ورین د چهارشنبه ورځ د جوزا اوله ده او د می د میاشتې له 28 سره برابر ده. زموږ د خبری خپرونه ده تر 15 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه رپورټونه لرو. په پایل کې به په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د مودې په اړه په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت د مودې په اړه ځانګړی رپورټ درته وړاندې شي. بیا به له غزنی واوري چې پولیس څه وایي.
زما نوم اسدالله د قطع شهر عسکری ما د یولس میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه وله کېږي د یولس میاشتې کېږي په رخصت نیمه تللی.
په دې خبرونه کې به له کندهار واوري چې ولې د یو شمېر ولسوالیو خلک کډې کوي او له خپلو کورونو وځي.
زمو ښځې کوچنیان ګرد را وایستله د کوروسه نو دروازه هم دغسې خلاص پاتې شو استقام له هوار دی هلته وسوم چې ورسې کورونو.
په ورزګان کې به د کوچنیانو خبرې واوري چې وایي وسلوالو طالبانو مکتبونه ورته تړلي دي.
هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیانې او کتابونه شان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نسته په دې خطر نه سم تللی.
په همدې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقونو اونیس پروګرام. ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودې پاړه پر روانو سیاسي ناندرویو د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمېر نورو کسانو چې ځانونه یې د جمهوریت ریاست لپاره کاندید کړي دي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خدمت دوره بشپړه شوې ده او د حکومت له نن څخه دوی ته د قانون له نظره مشروعیت نه لري. د یادونې وړ بولم چې د اپریل په 12مه نیټه د افغانستان سترې محکمې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه کولای سي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس تر انتخاب پورې کار وکړي. دغه سي حکمونه مخکې هم د سترې محکمې لخوا په ځانګړو مواردو کې سوي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د سپتمبر 28 نیټه کېږي. نور جزئیات په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوی او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی. دوی وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ایز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامرستمنه ازادي راډیو ته ویل د دوی لارینونه به د بنظمۍ په معنا نه وي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون نه د دفاع لپاره دي.
امروز ماته وحدت ملی
هغه وایي سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بې نظمۍ په معنا نه دي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به وي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم ترسن وایي ولسمشر غني ته د چوکۍ پرېښودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم. هغه وایي زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غني ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې ماده پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې له 1.5 ورځو پورې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12مه د بل ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. په 2019 او 2014 کلونو کې د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته سوې وه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال سمیم عارف تېره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفتونو دریز به کودتا وي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی هارون چخانسوري د می د میاشتې په 16مې نیټه پر دې مسله په ټویټر لیکلی و چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات چې هغه موقت یا سرپرست حکومت په اړه خبرې پکې کیږي د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف دی. چخانسوري لیکلی و سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نشي تفسیرولای. په کابل کې مو د کابل د دوو شاریانو سره د دوو ځوانانو سره چې په کابل کې غالي پلوري خبرې مو کړې دي د دوی نظر مو راخسته.
نو خلیل عظیمی دا زیات تجارت پیشه قالین فروشه ما منګ مخالف د موقت حکومت یو خاطر چې منګ نه غالو چې بیا اماس بیا اماس شل کاله مخکې چې اماس جنگ او جدال او بیا مغ بیا شروع کیږي بدبختی. انتخابات بلاره باید وشي چې انتخابات نکېږي. اقتصادي مشکل دا اقتصادي مشکلات یا د امنیت مشکلات چې دا باید 2 کال لپاره یا 3 کال لپاره بیا هم خپل اشرف غنی چکینی هغه ډیر خلک.
زمرو محمد قاسم منګل د خلیل فروشان یو دکاندار. هر دولت ننګړتیا وي خپل ننګړی هر سړی دا اندېښنا لري. اوس که بهتره درته وایم چې مونږ خو تجارت په حساب کې یعنی کاروبار په حساب کې اول مونږ څومره ضرر وینو امه مرایت لري یعنی چې دیوراجي وزي د شپې دی پاره پیدا کی هغه مسکینانو باندې لاري بندي کړی دي د کار روزګار په خراب کړی دا سلی زتو غيال کی ګورې مونږ تقریبا دی وو 50 د شپک 50 کال نه را پدې خو یعنی تر اوسه دا 15 څومره کال شو په دا جنگ زتی نور سړی شو چې انتخابات یعنی هر سړی لاړ شي په خپل خواخي په خپل غو باندې خپل کاندید ځانته وټاکي یعنی په دا زور زیاتی خو دا 15 سلوي خلک سره تقریبا په دا زور زیاتی نه مونږ څه پیدا کړی ټول لومر م په بربادای او په جګر خونه او په بیسواده کې تیر.
دا د کابل شهر د دوو اوسیدونکو نظر وو. د ازادي راډیو به طرفه دا چې کوم نظرونه چې موږ خبرو هغه د خلکو خپل نظرونه دي، موږ پغه کې دخلت نه لرو. البته که تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ تاسو کولی شئ چې راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ. زه به د ټلیفونونو شمیرې درته وایم. که تاسو په افغانستان کې یاست کولی شئ چې د ازادي راډیو اوتومات ټلیفون ته په 0 و 3 6 1 5 ټلیفون دا وکړي او که د افغانستان څخه باندې یاست په 0 0 4 2 1 5 باندې ټلیفون دا وکړي خپل پیغامونه ثبت کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به ورسو څو ولایتي رپورټونه لرو. اول به ورځو ارزګان ته. په ارزګان کې کوچنیانو ته د ښوونځي زمينه د ازادي راډیو د خبريال په حواله ډیره محدود ده. د دوی په شونځو کې اکثر مرچي جوړ شوی دي او پوځي مرکزونه پکې جوړ شوی دي او حتی په ځینو سیمو کې د دوی مکتبونه لسره بند دي. چوکۍ نه لري، کتابونه او کتابچې نه لري او ښوونکي نسته، نو ډېر کوچنیان به تعلیم پاتې دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت تللی د څو زده کوونکو سره خبرې کړې او د دوی د شونځو حال یې اخیستی دی.
پریدلا ولالی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کړي اوسیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر وم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي د جګړې پر مهال لوټي لوټي سوی او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم لالی د مهرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونو چوکیانې او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي. معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدلي دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری گی د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي جوړ ته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اساس چې بالا جنور مکتب نه خرابي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سور تل خپل ښوونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او مالیش استادان را تراولي. موږ د دولت صدا غوښتنه لرو. طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اساس چې بالا جنور مکتب نه خرابي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وس دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سور تل خپل ښوونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې موږ ته نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او مالیش استادان را تراولي. موږ د دولت صدا غوښتنه لرو.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کوي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دیاړې په څو ځلې امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لېږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، مختلف بار بار کړې ده، ولې متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې بیا راشي په ښوونځی کې زده کړي.
که څه هم امنیه کمانډان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځیو څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي. خو امنیه کمانډان بیا دا پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو هغوی هم تل دا ډول خبرې رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان له ښوونځي څخه پاتې دي. ملګرو ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی په افغانستان کې له تعلیمه د کوچنیانو د محرومیت یو اساسي دلیل دی. په دې کې 60% نجونې دي چې ښوونځي ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف وایي چې 10% افغاني نجونې تر 15 کلنۍ مخکې واده ته مجبوریږي او دا اجباري ودونه هم د کوچنیانو د بې تعلیمه کېدو یو دلیل دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي د کندهار په یو شمېر ناکراره ولسوالیو کې خلک مجبور دي چې د خپلو سیمو څخه ووځي، کډه وکړي، خپل کورونه او باغونه پرېږدي ځکه چې امنیت خراب دی. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي، د دوی حال یې اخیستی، د دوی د ستونزو څخه به په دې رپورټ کې خبر شو.
ارغستان، معروف، میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته سوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په بد حالت کې دي چې هلته جنګونه دي او روزمره بې ځای کېږي. مثال په ډول شاولي کوټ، نیش، غورک، میانشین، خاکریز، معروف، ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنزفیل ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. بلخوا له جګړو بې ځایه سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکي چې د څو میاشتو راهیسي د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې اجنو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپل کورنوی د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرما ولس نیم بجې باندې موږ په ګډي ناسو شو موږ کتله نو ټکان هم سره شروع شو. نو پر موږ باندې دا اسکر دا نورم ټکان کول ول موزي د کورو سره موږ څه یو شیان غږ را وېستله د کورو سره. نو دروازه هم دغه خلاص پاتې شو استقام لا اوار دی له تاسو څنګه ورسی کورونو دغه خلاص پاتې شو.
دا دوه کال کې چې مملار بند و مملار بند و هیڅ خاړو ځوان نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړی مدد د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وغوړي د غشان وړله خو دوه کال تیر سو حکومت ول دغه میاشت نه لاله کېږي دغه او ته لکې په دغه رقم دوه کال تیر سو امر په اخر کې بیانو مجبور اسولو چې باس ول دغه ایران و سکندر ترالو په کده کالو دغه چې موږ په غاړه ویني کله شان لسته بس په کور کې په وطن کې پاتاس ول موږ رالو مستلته شاته ماجر سو.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال له پیل راهیسي له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سوو کورنیو اکثریت یې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د افغان بي سیم لار چې به تاسو د اتسواتل سپشميره باندې وړیا اسمي سونه یا خپل پیغامونه راستول هغه سیستم نن کار نه کوي. نو تاسو د خبرو سې کومه تخنیکی ستونزه لري چې سموږ همکاران په اخته دي هغه به حل کړي بیا به درته اعلان کړو چې تاسو برته خپل پیغامونه راوستوي. تر هغه پورې که تاسو کولای سي نو ازادي راډیو ته د پیغامونو د ثبت لپاره ټلیفون را وکړي. د افغانستان څخه د نن تاسو په دغه شماره باندې چې 0 و 23 15 تاسو خپل پیغامونه ثبتولای سي. او په نړیوال شماره باندې که تاسو د افغانستان څخه باندې یاست په 00 24 24 15 باندې ټلیفونونه را کولای سي. مخکې ته دي چې تاسو خپل پیغام ثبت کړئ د ازادي راډیو زنګ ته صبر وکړئ کله چې تاسو ته دوی دغه زنګ ووهل سو بیا پاتلې غوښته خپل پیغامونه ثبت کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر پولیس ادعا کوي چې د 9 څخه تر 12 میاشتو پورې خپل معاشونه نه دي اخیستي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو ولې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ سوي؟ د ازادي راډیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورت لري.
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختې وایي کورنۍ یې وژي او ناداري دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو یې خپل ماشونه نه دي اخیستي او یا یې هم ماشونه یو مخ ورک دي.
زما نوم اسدالله د قطعې شهر عسکر یم. دا 11 میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ولا کېږي. دا 11 میاشتې کېږي په رخصت نه متللی.
زه نصیر آغا شهر
خپلر ما ماش پګ میاشت کیږي چې ماش ورک ده او څوک پختنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو ماشونه یې په کندهار کې ایستل کېږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
نوم مې سرهغه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتې موږ یوولس چې په غزنی کې وظیفې اجرا کوو، وظیفه دلته په کتاب شهرا کې اجرا کوو. ماشینو خلک په کندهار کې وباسي، کندهار کې چا ماشونه ایستې دي، کنډکېدو کمربند شاري او دغه نهه میاشتې ماشونه مالده ایستې دي. ثبوتونه په لاس لرو، هېڅ مشکل زمونږ حل کېږي ورسره.
د غزنی نظامی چارواکی بیا وایي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو ماشونه اجرا سوي دي. امونیه قومندان سمنوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه چې نوې دغه وظیفه تر تلم، دغه وظیفه مو تر کړل شوې چې ما مکمله دي، پرسنل موجودي خیالي نفر باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجودي کړي. مرکز ته مې اطمینان ورکړی، یو ټیم یې راغی مکمل. تقریبا یوه میاشت کېږي چې په غزنی کې نیم شمول دی ولسوالۍ مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر څه پنځه میاشتې، شپږ میاشتې، حتی تر نهه میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو. اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کېږي، نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د رواني جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کېږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو ماشونو ته سترګې نیولې وي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې پرون ماښام تر روژه ماتي وروسته هغه ماشومه چې مړی موندل سوی وو خاورو ته وسپارل سوه. په پاکستان کې اعتراضونه ادامه لري او د وژل سوې ماشومې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قتلینه ونیول سي او مجازات سي. د ازادي راډیو لپاره له اسلام آباده خبریال احمدالله رپورټ لري.
پرون د روژه ماتي وروستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسیزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به یې ټولې غوښتنې مني، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لاره خلاصه کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټې غړي نثار مومن مشال رادیو ته وویل حکومت ته یې خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې وې چې د شهزاد ټاون تاڼۍ عمله معطل کولو سره د فرشتې قاتلان زر تر زره ونیسي او ورته د سخت نه سخته سزا ورکړي. دې سره سره متاثره کورنۍ سره مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په تېرو ټولو نه یو ښه عمل دا و شو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغې تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې مطالبه وی چې دا ټرایل سپیډ او شی په پنځله سورځ کې په تاغه انکوایری پوره کی. تا ټول خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست. علي مان ته ویل چې دا زمونږ غرونه دا مونږ سره په سم ځای کې ناست دي، دا مونږ ټول تاسو ته ګارانټي یو دا مونږ تاسو ته د دې موارد چې دا مسایل به درکو.
بل خو د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼۍ اس اچ او معطل کولو سره د انکوایری حکم ورکړی دی. د ترڅنګ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرښتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنۍ یو ته ویلی دی د متاثره کورنۍ ټولي اندېښنې لري کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرښتې د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروستو وجل شوې ده. د فرښتې پلار ګلنبی مشال رادیو ته وویل د مئی په شلمه د شپې په اته بجې شهزاد ټاون تاڼۍ کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تاڼۍ سره خوا کې د یوې ماشومې مړې موندلې شوې دی.
بالکل بې جواب پرته وه، اولې دا داسې کړی دی چې د دې نه دا مخته سی په پلیټونو والی بیا په دې تیزاب اچولی د تیزاب ځنه بیا په دې پټرول اچولی دې ته اور اچولی دا ویښتان د مکمل ارت هیڅ شی هم نه بالکل دې دی پورې بدن ټول تک تور او شی بیا دا لاسونه نو سپو خوړلی وو دا خپې لاندې نه د سپو خوړلی وي بدن مخر ټولې لکه د کتانې نه اسمېل پریښې بس
د ذکر دا چې د فرشتې پلار دا تور پورې کوو چې د مئی په 15مه چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغلل نو پولیسو ورسره همکاري ونه کړه خو د مئی په 19مه پولیسو د ځنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو.
دا اوله اسلام آباد ته احمد الله رپورټ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې دغه رپورټ نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. تاسو که غواړئ چې انګریزي مطالعه وکړئ او د خپلو نورو دوستانو سره داسې رپورټونه چې په انګریزي ژبه له ازادي راډیو خپرېږي تاسو د ازادي راډیو د انګلیسي برخې پاڼې ته هم ورتلای سئ. کندهارا باندې کندهارا ټکی کام دا د ازادي راډیو د انګلیسي برخې د رپورټونو سایت دی. هلته هم دغه رپورټ خپور سوی دی. تاسو بیا کولی سئ پر ټویټر او فیسبوک د نورو دوستانو سره شریک کړئ. اوس ورځو صفی الله ستانکزی ته د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو د پی آر ټی سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې 4 کسان وژل شوي، 2 پوځیان دي او 10 نور ټپیان دي چې وی ملکي دي او 3 نور امنیتي سرتیري دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي. ښاغلی خلیلزاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامینځته شوې شخړې د حل کمیسیون وایي د دغې جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوې وه. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو نوی کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین غازو په واسطه د یکشنبې ورځې دا حمله څیړي.
اوس په فیروزا عزیزی د ازادي راډیو د دې ساعت سپورتي خبرونه درته وړاندې کړې.
افغان کرکټ بورډ وایي نن به د کرکټ افغان ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته لاړه شي. د دغه بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي تمریناتي لومړۍ لوبه کې د مې په 3 نیټه له پاکستان ملي لوبډلې سره لوبه وکړي.
نن به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه د انګلستان په لور روانه شي. په انګلستان کې به افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په رسمي پروګرامونو کې ګډون وکړي.
ښاغلی هوتک وایي همدا شنبه د مې په 20 نیټه افغانستان د انګلستان سره کرکټ تمریناتي لوبه وکړي. دا نوموړي په خبره د مې میاشتې په شمنه چا پر رسمي ډول د نړیوال جام سیالي پیلېږي او افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي د جون میاشتې په 14مه نیټه به افغان تکواندو ملي لوبډله د هند په سیالیو کې ګډون وکړي. دغه فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوبډلې هم ګډون ولري.
تیمی تکوندو افغانستان در کتگوری های مختلف اشتراک میکنه و در این رقابت ها تمام کشورها کوشش میکنند که اشتراک داشته باشند.
د خغلی ترکی په خبره دا سیالی د 2000 د توکیو د المپیک سیالیو لپاره ترسره کیږي چې هر لوبغاړي چې پکې د طلا مډال وګټه دغه سیالیو ته به لار مومي. او د ریال مادرید لوبغاړي رافائل واران له دغه لوبډلې د تاک خبره رات کړه. واران د اسپانیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دای د ریال مادرید په مقابل ځان مسؤول ګڼي ځکه په خبره یې په دې لوبډله کې 8 کاله لوبېدلی او لوبډل مشر پاتې شوی دی. نوموړي ویلي چې د ریال مادرید لوبډلې لپاره به د یو مهم لوبغاړي په توګه لوبېږي او بریاوې به خپلوي.
اوریدونکو له یاده مه باسئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دغې جمعې په ورځ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. دا که څه هم تمریني مسابقه ده، خو د کرکټ د نړیوال جام لپاره د تیاریو یو مسابقه ده او په زړه پورې مسابقه به وي. نو د جمعې په ورځ به تاسو له ازادي راډیو په دې اړه معلومات اورئ. زموږ پر وبپاڼه به هم تاسو ته وخت په وخت معلومات خپریږي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روژې په 15مه نیټه باندې چې د جون د میاشتې به دیرشمه وي پیلیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم پکې وي. نو د دغو معلوماتو کاله قمندان یاست، ازادي راډیو اورئ.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. دا د هلمند ولایت د سنگ مرمر د بره ټوله په ناکه باندې استخراج دیږي. پاکستان او ایران د وړل کیږي پیسې ټوله طالبان خلی، او دا د بره اوس هم د استخراج په زور سره روانه ده. بیخي ډېره ډبره، یعنی که د ورځې درته وایم د ورځې دوه سوه موټره ډبره پاکستان ته اوړي خو اوړي. او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي، هغلته وټاکونه دي، هغلته مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هلته یې دا پیدا کوي. وسلام و احترام. زه د بارغیس ولایت د برامرغا ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي به ازاد یو. بېخي له دا جنګو سره ټیکه ټیکه یې در بدر یې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شي مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر یې ګډه ورځ خاږي به سر یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مګرد سره وشېره. د تږي دي، دا روژه مبارک هم دی. از موږ راغلی دا یری چې د ابلیاز د خدای دا او کاغذ موږ یو کار راسم ته یو چم راوته.
عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسلګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې مخکې با تر باره پاسپورټ راځي. پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي، زموږ وس نشته دی. موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو، او زنانن بې عزته کېږي. او با تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې اخیستل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د څلور ورځو نه درې ورځو نه په انتظار کوو او زموږ هم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی، دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او ماسه زمونږ دې غږ ته دې جواب ووایي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو دغه پیغامونه پر دې شماره ټلیفونونو باندې اوریدونکو تاسو ثبت کړی او تاسو نور د ازادي راډیو نور اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر وسوه وویشت درې څلوېشت یو شپېته باندې له افغانستان ټلیفون کوي او دغسې پیغامونه پرېږدي، ازادي راډیو یې خپروي. که له افغانستان د باندې یاست بیا په 00 2 1 4 1 5 باندې تاسې پیغامونه خپرول ثبتولی سئ، بیا به د ازادي راډیو په خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس دوه پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو ونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو د خپرونه تر 5 بجو پورې ده، خو نن ماښام تر 10 بجو پورې خپرونې درنو. راسره اوسئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته ووایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونه د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښې له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي. څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دي، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دي، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دي. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنې چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي، هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه سوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چا ته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې باید انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم دی عمر په لحاظ هم دی تجربه په لحاظ ولی ما څه چې هغه وخت پرې پیدا مغه دا چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه وختونه چې زه له کورنۍ خلرم هغه یو ښه پریکړه ده منطقي ده دینی اتاده او بنسټ لري ما هغه وخت البته واته کاله شپه کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم ولی بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شول خپل کورنۍ ته قناعت ورکم او هغه بد پیښه چې ممکن پیښه شوی وي د ناوړه دونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې د تعلیم څخه د انجونو د محرومیت مسله او پیغه کې په ودی کې د انجونو ورکول مسله او دې ته ورته نور مسلو نن زه خوشاله سم توانیدلې ما په دې برخه کې موافقه او بریالي شمه.
کچېری یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېری یو کس ته ورکول کیږي پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېری د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلې سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو ولی ځکه ورته وایي چې ټولنې در نه اخیسته یعنی په زمنګ په رواج کې نستی دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم آیا دا حق زما خدای تر نه اخیسته دی آیا هغه حق چې زه ترې اخلم پاره هیواد کې چې زه ځوان کوم آیا هغه هیواد قانون مور ناخسته دی زما باور دا دی چې هغه لورګان چې ساسو ډیر نازولې لورګان دي ډیر په زحمت ملوې نه کړی دي هغه لا تلس کلنی او لشل کلنی ورسته شکل دی ودی یا ل 15 کلنی ورسته شو دی ودی هغه بیرته موجنی تاسو په وخت کې خپل اولادونه وجنی یعنی تاسو د عربو د اسلام نه د بخوا د عربو په سیر نه وجنی شکل به پیدا سره دوی به ژوندۍ خخ کړل تاسو څه کوي تاسو زحمت ور باندې تیروي تاسو یو لویوي او بیا ودوي بیا ور باندې پیسې اخلي یا نه اخلي بیا داس چاته ورکوي چې هغه د دې نه د خوخ او د زلون د غیر سره ډیر یعنی ایجاب او قبول د دې تر من نه ده شوی او هم دغه لور بیا تاسو وژني لورګان په موږ باندې حق لري خوند په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړي مونږ هم ورته ورکو هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړي مونږ هم ورته ورکو په دې ډول سره مونږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي په دې ډول مونږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی او په دې ډول به مونږ د مهربان او خو انسانانو په سره ژوند کړی لغنه پرته واقعا کده ډول د دونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي چې اکثریت ودونه په جبري ډول تر سره کیږي اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی خزو خوان چې پیږي یو بل ناراضي نه دي هغه ناراض دي هغه په تحمل لري سره ژوند کوي همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو د هغو ژوند بربادو له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي د هغو نه موږ څنګه ده محرومو چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم جفا او بربریت دی د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې سر ول کار وکړو اوس کوم ډول کتابونه مطالعه کول کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو دا هغه شنه چې باید موږ د انتخاب حق ولرو کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو هر ډول دفتر کې کار وکړو تعلیم حق باید ولرو کوم پوهنځی ولولو کوم پوهنتون ولولو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو موږ به ډیر آرام ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی لغنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتې انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي
ډیر زیاته مننه.
درنو
اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په کابل کې سپاهي ګمنام منار سو وخت اولی جوړ شو.
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهي ګمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شوه و این منار تاسیس میشه.
سپاهی ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسان یې په حق لا څه وایي؟
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهی ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جباخیل درته وړاندې کوم.
زب کابل کې د سپاهی ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ را تګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه راغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریدلي دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاسر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپېره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهی ګمنام خواوشا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورځو له څو تنو څخه پوښتو چې د دې منار پاکله څومره پوهېږي؟
زما نوم میر محموده، د کابل اوسیدونکی.
که وزارت وایي چې تاسو دلته دغه د سپاهی ګمنام منار ته نږدې هره ورځ ځئ راځئ دلته کار کوئ، د دې منار په هکله څومره پوهېږي؟
دغه منار چې ده تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پلخشی جومات څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې مونږ هر ورځ ځو راځو د هغه نه دیدنه کوو او دا تاریخي ده او زموږ د وطن افتخار دی، تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدنه ته ځو.
اوس راځو د بل ورور ته. تاسو به اول خپل نوم راته ووایه.
زموږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
د دغه سپاهی ګمنام د تاریخي منار په هکله د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زموږ د اجداد و نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صداقت است. د لغمان اوسیدونکی یم او فلم و کارتونه کښې اوسېږم.
د سپاهی ګمنام د منار په هکله څومره پوهېږي؟
نو دلته زه خو لیګانې خرڅوم، خو په هکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شی اخلي، دلته خریداران یي نو جیک منار ته نو خلکو ته ګوري چلی کوي نو.
که مخکې وختونو ته ور وګرځو نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو سره پای ته ورسېدله او دغه وخت د جګړې بریاوې تر نن پورې د عامو او خاصو خلکو لخوا په ډېر ویاړ سره یادېږي. افغاني شجاع پیغلې ملالۍ په وروستیو شېبو کې د کامیابۍ بیرغ پورته کړ او ځوانان یې له دښمن سره جګړې ته وهڅول. په مېړانه وجنګېدله او د میوند د جګړې بریا یې د تاریخ په پاڼو کې په خپل نوم درج کړه. کلونه وروسته افغان حکومت د میوند شهیدانو په نوم د سپاهی ګمنام منار ورغاوه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع په کابل کې د سپاهی ګمنام د منار د تاریخ په هکله وایي.
سپاهی ګمنام اصلا دا د میوند شهیدانو په یاد جوړ شوی دی. د میوند شهیدان په 1980 کې شوي دي په میوند په دښته کې. بیا کله چې مرحوم غلام احمد فرهاد د کابل انتخابي ښاروال وټاکل شو، هغه دا نادر پختون جاده د جوړه کړه، د لویه جاده د چمن په لور، او د دې جاده په منځ کې دغه مینار جوړ کړه چې ورته سپاهی ګمنام وایي. په دې مینار یوه لوحه لیکلې ده شهیدان پکې یاد شوي.
منارونه نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم په خورا ښکلا سره د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې رغېدلي دي. دا چې د منار کلمه څه معنا لري دا مو د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. نوموړي د منارونو په هکله مقاله هم لیکلې ده.
منار کلمه اصلا منار له نار نه اخیستل، نار اور ته وایي. منار یعنی د اور جای. منار په سر به چراغ د همیش لپاره د شپې له خوا نه بل و ځلانده به او درخشیده به. وړانګې به چې له د چراغ نه له لرې نه ښکاره کېدې نو که چا به وښتو چې د شپې سنټر پیدا کړي او مرکز د ښار پیدا کړي ډېر په اسانه سره د منار نه. نو منار له نور یا له نار نه اخیستل سوی. دلته به همیشه رونایی او روشنایی به وله چې دغه روشنایی نه به خلکو ډېر زیات لاره پیدا کولی سو او دا د منار اطراف به همیشه لپاره روشان و. موږ په افغانستان کې ډېر زیات منارونه لرو چې هر یو تاریخي ځانګړی حیثیت لري. هغه قدیمي ترین منارونه د غور منار د منار جام چې لغې نه وروسته د تیموریانو سلسله راغلله په هرات کې غوري منارونه جوړ کړي دي. همدارقم د افغانستان په ځینو ځایونو کې نور لکه سپاهی ګمنام منار ده، نور منار شهدا ده.
د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د سپاهی ګمنام منار په 1990 کال د هغه وخت د ښاروالۍ لخوا جوړ شو. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی له نورو معلوماتو سره.
تأسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی شاروالی کابل
د سپاهی گمنام منار د کابل خاروالی لخوا هغه وخت ورغید چې د مسولو کسانو لخوا پریکړه وشوه چې د میوند شهیدانو په نوم دی دلته منار جوړ شي. تر ټولو مهم کار چې په هغه وخت کې وشو همدا د سپاهی گمنام د منار جوړیدل وو. د سپاهی گمنام منار د کابل په زړه کې جوړ دی، نو ځکه له هرې خوا څخه خلک راتلی شي او دلته د میوند د جګړې یاد تازه کوي. موږ هڅه کوو چې د دې منار ساتنه وکړو او جوړې وساتو.
د سپاهی گمنام د منار باندې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. کله به جشنونه هم دلته منزل کېدل. د کابل اوسیدونکي اجمل لغه وخت نه کیسه کوي چې هلته به د استقلال جشنونه منزل کېدل.
دلته به خلک راتلل، مطلب د خلک اکثره د تفریح لپاره راتلل، د انجوی لپاره راوتل، مطلب صبح پکنیک ته تلل خپل هغه لپاره. اوس نن سبا دې حالات کې څوک ګرځېدی نه شي، ویریږي. او بل خبره داسې ده چې حالات صحیح نه دي، د دې خاطره څوک نه وځي، څوک پکنیک ته نه وځي. دا خلک جشن لپاره راتلل دي، جشن لپاره راتلل. دا یو نما وایه نه، هغه د چکر لپاره راتلل، تفریح لپاره راتلل خلک، دغه منا لپاره، دې خاطر یو یادګار لپاره راتلل خلک.
یو شمیر کسان له مسولو کسانو څخه غواړي چې ټولو تاریخي آبدو ته په تیره بیا منارونو ته پام وکړي چې ویجاړ نشي. بل لوري بیا د اطلاعات او کلتور وزارت مسولین وایي چې د سپاهی گمنام منار په تیرو جګړو کې وران شوی و، خو د دوی په هلو ځلو چې اړوندې برخې سره یې موضوع شریکه کړه بیرته جوړ شو. په دې هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې منارونه په کوم هدف جوړېدل، او په دې هم ورسره غږېدلې چې سپاهی گمنام منار ولې په دې نوم یادېږي.
پخوا چې منارونه جوړېدل، یو د کاروانونو د مسیر د پیدا کولو په خاطر باندې جوړېدل. په یو لرې فاصلو کې جوړېدل چې کاروان به هغه منار خواته حرکت کو، یعنی لارې پیدا کول. بل منارونه د جمعتونو څنګه کې جوړېده چې د اذان لپاره چې خلک لمانځه ته راوولي. دریم د یادګاري منارونه دي چې خلکو د یوې حادثې په حق لباندې یو سلای جوړي. یو
د سپاهی گمنام منار ولې په دې نوم باندې یادېږي؟
کله چې د میوند د جادې دغه سړک وویستل شو چې غلام محمد فرهاد دغې و خاروال و، نو دوی د دې سړک په منځ کې یو څلی جوړ کړ د سپاهی گمنام په نامه باندې. هغه اساکر چې په جنګونو کې شهید شول او هغوی د هغوی مړي د هغوی کورنیو ته ونه رسېده، یعنی ورک شو یا همالته خاخ شو، یعنی د سپاهی گمنام په نامه باندې دغه څلی جوړ شوی. او وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و. تاسو به شاهد هستئ چې د جادی دواړه خواوې د تعمیرونه اکثرا وسوځېدل، زوړ ښار تهدید لاندې و، جنګونه خراب کړ. دا څلی هم د جنګونو په واسطه باندې تخریب شو.
بیا تاسو د مسؤول ادارې په صفت د دې منار لپاره څه وکړل؟ څو جیلم جوړ کړ؟ اوسنی حالت یې څه رقم ده؟
دغه منار په 1940 کال کې یو افغان ښځه وه، افغانی الاصل جاپانی، هغه کابل ته راغلی وه او دلته د منار یې ولیده. نو د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره یې مشوره وکړله چې هغه غوښتله چې دغه منار خپل شخصي پیسو ذریعه باندې دا بیرته ورغی. موږ د دې منار ډیزاین وکړو د سر نه.
که داسې لږ دا وضعیه کوي چې په کومو تیږو جوړ شوی وه او دا په کوم سبک و؟
دغه تیږې د ګزک تیګو په نامه باندې یادیږي چې پخوا موږ دلته یو فابریکه درلوده د حجاري او نجاري، چې په دغه فابریکه کې دغه ډبرې تولید شوي وي. مستقیما ځکه دغه تیګې د دې په شکل د مخروطي یا په شکل د مایل پورته شوی و، تقریبا 10 متره د دې ارتفاع وه.
منار چې زموږ تاسې تاریخي آبده ده، بدون دې چې مسؤول کسانو باید دغو ساتنه وکړه، عام خلکو ته څه کول پکار دي ترڅو دغسې تاریخي میراثونه له لاسه ورنکړو؟ مثلا سپاهی گمنام خواوشه هم ده، اوس دست فروشان دي، ډیره ګڼه ګوڼه د خلکو هم ده، لکه څنګه چې پام ورته وسي هسې نه کیږي.
په دولت یا وزارت اطلاعات فرهنګ په یوازې توپ باندې نشي کولی چې ټول آثار یا تاریخي عابدات خوندي کې حفاظت کې، ځکه د تشکیلاتي له لحاظه زمونږ اداره هم د تاریخي عابداتو ریاست هم موږ دومره پرسونل نه لرو چې د هر یو عابدې په سر باندې ودرېږو یا وګرځو. موږ سیار ټیم لرو چې ګرځي، خو دا باید خلکو همکاري وکړي چې دوی باید دغه تاریخي آثار خپل ملکیت وګڼي، تر څو چې موږ وکولی شو خپل هغه پخوانی تاریخ پخوانی ارزښتونه هغه حفظ کړو.
درنو دوستانو، کته هم د سپاهی ګمنام خو او شا د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده، خو بیا هم د اسد په اتویشتمه د نظامی مسولینو او عامو خلکو لخوا د هغو سرتیرو په نوم چې په یاد ځای کې شهیدان شوي دي د ګلانو ګیډۍ ایښودل کیږي، په دې هیله چې ټولې تاریخي آبدې بیا ورغول شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.